څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشي کېدو ته په پام سره وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. نن د مې 9 د پښتو ژبې ورځ ده. په دې اړه مرکه له نورو راپورونو نړیوالو مسایلو ته د کتنې له برخې او اونیس پروګرام سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا ګواښ وکړ چې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، په افغانستان کې به د دغه ویروس مثبتې پیښې اوج ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي دي. او په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه مخ په کمیدو دي، خو په آسیا کې بیرته پیل شوي. پوره خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، د دغه ویروس مثبتې قضیې به اوج ته ورسیږي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو خبري کلیپ کې رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان د په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ښاغلي مجرو، د تیرو 24 ساعتونو پیښې داسې وبللې؟
په تیر 24 ساعت کې په افغانستان کې 915 سمپلونه شوي چې د دې د منځ نه 623 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعاً په افغانستان کې 10,659 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي. د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کورونا ته شکست ورکړو، او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو.
د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې د تازه پیښو ډیر شمیر په کابل کې دي. 201 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې بیا د کرونا ویروس څخه د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 2500 اوړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی وو. دفاع وزارت وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د مسؤلینو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره او افغان سرتیری وژل شوی، او خو په لویدیز فرا ولایت کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 8 تنه پولیس افسر وژل شوی دي. افغان چارواکي بیا ویلي په زابل کې 14 وسلوال طالبانو، په فرا کې 8 وسلوال طالبانو وژلي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوو ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي، او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولی دی. نن جمعه د می 9 د خبرګولی نامه په سکال د پښتو د ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. له دغې ورځې له 2 کلونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې چې پښتانه پکې میشت دي نمانځنه کېږي. په افغانستان کې سکال د دغې ورځې په مناسبت لوی غونډې نه دي نیول شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دې ورځې د مبارکي او همدارنګه د دې ورځې د ودې لپاره په ډیر کار کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د دغه ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ویلې ده. اخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هنیف اتمر لیکلی دی چې د دغه ورځې په مناسبت د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي وی او د زیاته کړي افغانستان د ډیرو خوږ ژبو کور دی. د خبره د افغانستان ملت هره ژبه د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. په افغانستان او نړۍ کې ځینو کسانو او فرهنګیانو د دغې ورځې د نمانځنې لپاره غونډې نیولې چې اکثر به یې په آنلاین توګه دایر شي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او همدارنګه د ازادي راډیو همکار محبوب شاه محبوب د دغو غونډو په اړه وایي.
موګه هم دغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خندونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خندونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی خو موګه ټول پکې آنلاین برخه لرو. همدارنګه موګه یو شمیر ځوانانو نن مازیګر سره ناسه پلان کړی ده چې یو کیک پرې کوو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
وسم د نړۍ خبرونو ته ورجو د کرونا وایروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوې خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړي. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پروند محدودیتونو د کمولو اعلان کړي. په بریتانیا کې براتلونکي اونۍ د ماشومان خوندې برته پیلېږي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپل لار پرانیستې دي. خو جنوبي کوریا د نوو پیښو په سپټولو سره بیا د کرونا وایروس په خاطر محدودیتونه زیات کړي. 200 خوندې براتلونکي نې وټړل شي. په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه واتلکه کسان په کرونا اخته دي چې لډلې 3,17,000 کسان مړ شوي دي. ورستۍ خبر هم له تاجکستانه. په تاجکستان کې یو خبريال په ورستۍ څو ورځو کې دوه واره تر بریدونو او گزارونو لاندې نیول شوی دی. عبد الله غربتی د ایشیا پلس په نوم یو آزاد خبری اژانس ته کار کوي چې په تاجکستان کې د ځمکې د خویدو په پیښه باندې د راپور جوړولو په خاطر وهل خړلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او یو ولسوال دی هلا ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې ورستۍ هڅې کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل نږدې شوې دی. د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوی او حکومتي چارواکو د خبرو اترو په اړه هم جزئیات درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړ په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي.
په نورو موضوعاتو کې مدني فعالان وایي په میدان وردګو ولایت کې ډیری شخصي او دولتي ځمکې غصب شوي. د ولایتي شورا د یو غړي له خولې به واوري چې دغه سبان څوک دي.
هم دولت کې سره د دفتر مسؤل لري او هم سره د دغه شخصي خلک دي زورواکي دي او د مافیا خلک دي نو دغه شخصي خلک دي.
د کندهار لوالی حیات الله حیات سره چې په کووید 19 ناروغي اخته شوې ده د هغه د روغتیاي وضعیت په اړه مرکه لرو.
متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما د کرونا تست مثبت بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده ولی تر اوسه هم وایرس ژوندۍ زنه وایرس ما سره شته دي.
په متحده ایالاتو کې د وزګارو خلکو د شمیر د زیاتېدو په اړه په نړیوالو مسایلو کې جزئیات درکو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس وای قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور ساری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځې اوربند د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو لور لدی اقدام څخه هرکلی د بین افغانی خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین افغانی خبرې ژر پیل شي.
طالبانو د حکومت لپاره ویلي چې بندیان خلاص کړي، دا د بندیانو خلاص کول ته اوربند دوی اعلان کړ. په مقابل کې موږ ومانه، بیا د 2000 بندیان د اعلان خبره وشوله. موږ په یو ورځ باندې چې بي سابقه حرکت هغه مور خلاص کړل، دغه قدم په قدم باندې مخکې تلل، دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لاره او بستر هواري. موږ له دغه بستره زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب کړي، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لوري د 2000 بندیانو د خوشی کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پریکړې صلاحیت لري. ښاغلی عبدالله ولسمشر غني له لوري د 2000 طالب بندیانو پاړه د نموړي د ورستي اقدام هرکلی کړی دی. هم مهاله د طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر غل آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامسته شوی د باور فضا بی ساری ده. دیوی طالبان او افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوی فرصت لاسه ورنه کړي او بین افغانی خبري پیل کړي.
دواړو طرفو ته دا مناسب دي چې ډیر ژر بین افغانی مذاکرات ته ځان ورس. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دی، هغه په دواړو طرفو کې دا د زور راولي چې بین افغانی مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندوز او بغلان ولایتونو کې 80 افغان سرتیري آزاد کړ. خو د سولې د بین افغانی خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په وی اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې 9 افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو وین محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فرا په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم د اوربند اومنه ورته اعلان وکړ. خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند د غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي، د داشن حملو راپورونه ورکول کیږي چې د سولې او بین افغانی خبرو د پیل لپاره راپورته شوی هلی هم اغیزمنولی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو مقام وایي قرائن ښایي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو پر مسله د خبرو لپاره په کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکي ټیم به له دې 15 کسیز پلاوی سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا د جوړولو سره څومره مرسته کړې؟ آیا بین الافغاني خبرو ژر پیل ته څه هیله مندي پیدا شوې؟ اجملان پر دې موضوعاتو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو پلاوی به له حکومتي لوري سره پر کومو مسایلو تر هر څه مخکې خبرې کوي.
طالبانو 15 کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوې تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ تخپل بندیان خلاص کړو، موږ دوی ته د دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړونې په خاطر باندې دغه بندیان خلاص. نو یو مسؤلیت دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره امداده چې لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لارې هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري، یو یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ تخلاصي هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي او زموږ نه مرسته غواړي. همداشان کوم له دوی مرسته غواړو دوی به موږ ته مرسته راکړي.
د طالبانو یو هیئت مخکیم راغلی وو په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت یې او دلته یې په کابل کې وختل دي بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي، خو وروسته د حیات خپل سفر پرې خود او بیرته ستون شو. ویل چې په باسونو کې پرمختګ نه دی شوی، ویل کېدل چې لا کابل نه خوا به تللې. د وسنی پلاوی توپیر له هغه پلاوی سره چې مخکې راغلی و تاسو په څه کې وینئ؟
تیر حیات خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللی، او دا وسنی حیات هم ښه راغلاس وایو. خو دا چې ګلی مانی وی دا خو وی دا خو د مذاکراتو طبیعت دی. کله کله پروسی کامیاب شي، کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې هلته مذاکرات شروع شي او دوباره کامیاب شي، بلکې د ښکته پورته راځي پکې کله شروع شي کله بند شي. خو دغه نوی هیئت راته ګام په یعنی زمان کې دا قدم ګنو. نو امید دی چې دغه مباحث صورت ونیسي، دوی هم د کاوسیلین کار واخلي، دوی هم خپل تقاضاوی په قالب کې داسې قالب بندی کې چې هغه قابل د عمل وي. ولې په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې ان شاء الله بحثونه به کیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي، او د بندیانو دغه پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بالاخره د یو دایمي اوربن پاړه د خبرو مخې نیولې ده. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه د زیات شمیر بندیانو د خوشی کولو ویل، همدارنګه یو اوربندم ټینګ شو، د بندیانو مسله مخ په هواریدو ده د دواړو لورو ترمنځ، او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خنډ په لرې کېدو دی.
زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف تریدل دا د بریا راز نه دی. که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلقو بندیانو د خلاصون خبره مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي. بهتر خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي، اوربند اعلان شي، اوربند وغځيږي، خشونت کم شي، د اعتماد فساد جوړ شي، خبرې پیل شي، قدم په قدم باندې پروسه مخکې لاړ شي، او بیا هم دغه 2,000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي. معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح درته ګرمان لرو او هوډ لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، او سم ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه د زمکو د غاس مسله ده. په میدان وردګو ولایت کې د میدان وردګو د ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي او شخصي ځمکې غصب شوې دي. د دې شورا یو غړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې دغه ځمکې له زورواکو څخه راخلاصې کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته ازادي راډیو ته ویل چې په میدان ښار کې زورواکو ان د ولایت مقام د ودانی ترڅنګ هم ځمکې غصب کړي دي. دی وايي هغه چا چې د ځمکې غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
زما
معلوم داره چې دا کارونه کوي دا سره د عام دولت کې سره د خپل نفوس لري او هم سره د نغاسه شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دغه ملت او د بیت المال مال د په باندې په دولتي تاسیسات جوړیږي حکومت باید اجازه ورنه کړل شي خو دا ډېر شي جمهور هم په دې موضوع سره اساس را تر وګړو د دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري نو د منګه غوښتنه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره د ټول ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغه شي مخنیوی وکړي.
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکو نه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي.
حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې نوبت سره په ولایتونو خاص توګه په کابل کې او په ولایتو کې دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته وګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کور نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته دې ته توضیح شي تاثیرات پرې ډېر زیات شي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړې دي. د دغه ولایت د والي ویان محب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ځکه دغه ټول هېواد کې ممکن د ځمکې غصب شوي موږ دغه موضوع ډېره جدي نیولې لپاره جدي توګه دغه سیمې چې د زورواکو یو هم د اصلاحو شوي وي په دغه توګه زر تر زره د دولتي ځمکې حساب کړو نورې به هم د دغه ځمکې تفصیل لړۍ روانه ده. نو کله چې لړۍ خلاصه شي دغه په کټګوري کې چې کومې قوانین پلي کړي او کومې اشتراکونه دي او کومې رسم شوي دي نو هغه ځمکې چې قانوني دي هغه ته به د جوړولو او د بدې ورور ټول کې اجازه ورکول کېږي او څنګه دا غوښته کړی دی که هغه کور دی که هغه سړک دی که هغه ښار دی هغه بړنګول کېږي او دولتي بدبخت کې څه دی.
دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری په تیره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې و چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې و چې دا کار په لومړیتوبونه کې دی خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
استرالیا تایید کړی ده چې د نومبر په 21مه نیټه به په پرت ښار کې د کرکټ لوبو کوربه وي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. له استرالیا سره د افغانستان د لومړی ټیسټ لوبې د ترسره کېدو په اړه په دې وروستیو کې ځکه پوښتنې رابرسیره شوې وي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله پر سفرونو بندیز لګېدلی و. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پنجشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش له مخې به لومړۍ لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوې وې ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغه د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي ترڅو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
ورسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنه کړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیگ بیش لیگ پر مهال ډیر مینوال ومندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت شار کې به په شپېته زره څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري، خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه څلور ټیسټ لوبې کړې. په دغو ټیسټ لوبو کې دوی هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللې او دوی له آیرلینډ او بنګلادیش څخه ګټلې دي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د پښتو ژبې د ورځې د منځنۍ پر موضوع یو مرکه لرو.
د غورز هر کال منځل کیږي بیلا بیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه د غورز منځي او په د غورز سره راټولېږي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم په همدې برخه کې وړاندې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار والی وایي لا هم د کرونا ویروس ټیسټ مثبت دی او ډاکټرانو ورته په قرنطین کې د بیا پاتې کېدو ویلي دي، خو حیات الله حیات په عین حال کې وایي روغتیایي حالت یې ښه دی او خپل کارونه هم روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره پر مخ بیایي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی حیات شاوخوا شل ورځې مخکې په کرونا ویروس اخته شو، خو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا اوس کووید 19 ناروغۍ نیولی دی. له ښاغلي حیات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
یوویشت شپې تکمیل شو چې زه په کور کې تجرید حالت کې یم، ځانته قرنطین یم، د کور د نورو غړو نه جدا یم. متاسفانه په اوله اونۍ کې مې ډېرې سختې شپې تېرې کړې، ډېر سخت دردونه، تبه، بې اشتهایي او ډېر زیات مشکلات مې تېر کړل. د یوی شپې په پوره کېدو سره په تاسف سره باید ووایو چې د منګل لابراتوار خراب شوی، تخنیکي ستونزه لري. دا یوه اونۍ ولې ما بیا دلته د خارجانو لابراتوار ته لاسرسی پیدا کړ په میدان وایي کې، او پرون مې خپل ځان بیا یو وار ټیسټ کړ. متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما هغه څه ده د کرونا ټیسټ مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده، ولې تر اوسه هم وایرس ژوندي، ځینې وایرس ما سره شته دي چې د هغو د لارښوونې په اساس باندې 15 ورځې نور هم زه باید قرنطین ته ادامه ورکړم او بیا ټیسټ ورکړم. کېدای شي چې په برلاسه شوی ووم.
اوس تاسو په قرنطین په حالت کې والی سي؟ بلې
بلې، و زه دا اوس هم د قرنطین په حالت کې نه یم. یوشتمه ورځ مې ده، ولې دا پرې معنا نه و چې ما خپل کارونه نو کړی. څه کارونه چې د ولایت په کچه ده که زه تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې یم، کم کارونه چې په ما پورې مربوط وو هغه د صحیح لارښوونو په نظر کې نیولو سره ټول ما که د اسنادو امضا وي، که د قراردادونو امضا وه، که نور مسایل و، هغه ټول ما سر ته رسولي دي او هېڅکله مې خپل جرأت له لاسه نه ده ورکړی. ځکه په د کرونا په پیښو کې خپله مورال او جرأت ته ډېر تاثیر لري. هیله مې دا ده چې خلک ډېره ورخطایي ونه ښایي، خپل مورال لوړ وساتي تر څو په دغه وایرس باندې برلاس شي.
د کرونا وایرس د لاغ پرېدو یا د چټک پرېدو یو لامل دا دی چې والی صاحب ویل کېږي چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. تاسو دغه موضوع څومره مهمه ګڼئ چې دغه دوره مو تېره کړې ده او لا هم په قرنطین حالت کې او تر اوسه مو هم کرونا وایرس مثبت دی؟
واقعا هم داسې ده، زه د دې نظر سره موافق یم. متاسفانه په کندهار او د افغانستان په ټولو ولایاتو کې خلق د کرونا موضوع دومره جدی نه نیسی. حتی ځنې وایي چې دا خارجي پروژه ده، ځنې وایي چې دا په مسلمانانو تاثیر نه کوي او دا د غیر مسلم لپاره پیدا شوه ده. متاسفانه دغه افکار او دا بابزه ګڼل وو چې نن افغانستان تقریبا اکثریت ولایتونه په ځانګړي ډول د عمومي لکه کابل او ننګرهار او قندهار او بلخ او هرات او دا ځینې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم سره وخت ده که چیرې خلک کرونا وایرس جدی ونه نیسی، زه فکر کوم موږ ډېر بد حالت سره مخامخ شو.
بله ولی سبا روسي پښتنه غدا چې خلکو ته یو څه روحي تکلیفونه پیدا شوي دي، ډېر چرت وي، تشويش کوي دغه موضوع ته چې کزه کرونا شمه خدای مکه، یعنی کرونا یعنی مرګ. څه ډاډګرنه ورکوي دوی ته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، اول خدا چې د یو انسان دپاره چې کوم وخت مقرر شوی بله نه کېږي، ولې همیش یو انسان باید ځان ته د دې مورال خپله ورکړي، د دې جرأت خپله ورکړي چې کرونا هم د نورو تکلیفونو غوندې یو وایرس ده، او که مثلا زه نن کرونا شوی یم نو انشاءالله زه به په دې باندې برلاسه کېږم. او هغه صحیح لارښوونې چې هغه ډاکتران کوي، چې مثلا هغه د زنې هغه میوجات او یا ترکاری باب خوړل چې هغه ویتامین سی لري د نور د کورنۍ د نور غړو نه جلاواله ده او صحیح تدابیر مراعات کی زه ډاډه یم چې هر څوک پرې برلاسه کیږي.
د کندهار ولی حیات الله حیات و چې په کووید 19 ناروغي لاخته کېدو وروسته یې لازادې راډیو سره په خبرو کې د خپل روغتیايي وضعیت په اړه خبرې کولې. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو ګواښ کوي چې که افغانان طبي سپارښتنې او محدودیتونه رعایت نه کړي په افغانستان کې به کرونا ویروس انساني ناورین رامنځته کړي. هغه دا خبرې نن په یو کلیپ کې وکړي چې د تیرو 40 ساعتونو د مثبتو پیښو په اړه باندې ثبت کړی و. ښاغلي مجرو ویل په تیرو 40 ساعتونو کې 643 کسان په کرونا ویروس اخته دي. په دې سره ټول ټال 13,659 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې 240 مړه شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په بریت سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. 13 طالبان هم په نښته کې وژل شوي دي. نن د می 9 د غبرګولي 9 کېږي چې د پښتو ژبې نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې په مناسبت هر کال فرنګیان او پښتانه غونډې نیسي خو سږ کال د کرونا وبا په خاطر باندې لوی غونډې نه دي نیول شوي. پښتنو او د دې ژبې ویونکو یوازې په خواله رسنیو یو بل ته مبارکي ورکړي او د دې ژبې په ودې باندې ټینګار کړی دی. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی دی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. په جنوبي کوریا کې بیا د تازه پیښو په ثبت سره ځینې محدودیتونه لګیدلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحدو ایالاتو کې له 2 میلیونو زیاتو کسانو تېره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. په امریکا کې کورونا وبا د دې باعث شوې چې په دې هیواد کې شاوخوا 140 کسان وزګار شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې سالم محمد سالې وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار سوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرله پسې اونۍ ده چې هر اونۍ تر 2 میلیونو زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کرونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو تر شمیر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوري ته تشکري. راپورونه وایي په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2009 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي.
نن د مې 9 د غبرګولي 9 د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه فرهنګیان او عام خلک لمانځي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او د ازادۍ راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤول محبوب شاه محبوب ازادۍ راډیو ته په یوه مرکه کې ویل چې سږ کال د کرونا وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي دي چې له لویو غونډو تیر شي او یوازې په خواله رسنیو یې یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي. د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه صفی الله ستانکزي له ښاغلي محبوب سره مرکه کړي او په سر کې د دې ورځې د بنسټ ایښودو په اړه ترې پوښتلي دي.
یوشته می پیړی پاوایلو کې یو شمیر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډیره پورې زموږ د بری پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیان دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي او دغه ورځی نه به هدف دای چې په دغه ورځی به سره راټولېږي د پښتو ژبې په سنزو مشکلاتو پر مختګونو به بحث کی. بیا له هغه وروسته بیا په کابل کې سره د فرهنګیان ټول راټول شول، فکر کوم چې په هغه وخت کې دوی سلا یا راغلی و یا بنور راغلی. بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشو چې د غبرګولی اتمه نیټه به د پښتو ورځ وي. له هماغه وخت را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال منځل کیږي، بیلابیل فرهنګي علمي او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ مانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د دغه ورځ د بنسټ ایښودلو یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د ودې او د پرمختګ لپاره کار وشي. څه فکر کوئ له څه وخته چې دغه هڅې شوې دي پښتو ژبې وده کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ یو شمېر مذهبي ورځې لرو، مثلا اختر وي، موږ تاسو یو بل کرځو، هغوی ته اختر مبارکي ورکوو او تر ډېره پورې بحث هم خوشحالي وي. همداشان ځینې نورې فرهنګي ورځې لرو. نو په دې د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل ممدا و چې یاره په دې ورځې به پښتانه سره راټولېږي، دا که په افغانستان کې وي که دا د هېواد بهر وي، دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه به بحثونه کوي سي، علمي سیمینارونه به نیسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمینه به برابرېږي. له نیکه مرغه که څه هم په یو شمېر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي، خو دغه ورځ هم د پښتنو او یا هم د هغه خلکو لپاره چې هغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یوې یاداورۍ یوه ورځ ده. زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې یاره د پښتو ورځ شته، باید د پښتو لپاره کار وکړو. زموږ هغه خلک چې هغوی مثلا بیخي فرهنګیان دي، د طب ډاکټران دي، انجینران دي، دي ته ورته نور خلک دي. زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو، ګڼو انجینرانو، ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده. نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپلې ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو. او زه فکر کوم چې د دغې ورځې ټاکنه یو 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 مثبت ګام او پښتو ژبې ته ګټه رسولې ده.
په نړیواله کچه باندې د دغې ورځې د بنسټ ایښودلو په اړه باندې خبرګونونه څه وو؟ او آیا هڅې شوي دي چې مثلا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم داسې د پښتو لپاره هم دغسې یو کار وشي او بالاخره یو نړیواله مرجه کې دغه پساب تور رسیدي؟
په ټوله دنیا کې یو شمېر نړیوالې ورځې هم شته او لدی ور علاوه ځینې د ځینو ژبو ځانګړې ورځې دي. مثلا د اردو ژبې ځانګړې ورځ شته، د ازبکي ژبې ځانګړې ورځ شته، د پښتو ژبې شته. هغه ژبې چې د هغوی هغه حیثیت یا د ویونکو شمېر کم یا له مشکلاتو سره مخ وي، ډېر پرمختللې ژبې نه وي، د دوی د پرمختګ او د ډیر لا بحث لپاره د ژبو ویونکو دا ډول ورځې ټاکلې دي. لنی کمرغه په 2008 کال کې په دې اړه بحثونه وشول چې دغه ورځ باید ثبت شي. دا چاري یو څه مخې ته سر لامړلې چې په نړیوالو سندونو کې دا باید ثبت شي، خو له بده بخته چې بیا دغه چاره ډیره ښه مخته لاړه. په دې وروستیو کې په 2013 کال کې هم یو ځل بیا یو هڅه وشوه، ما خپله په دغه برخه کې کار شروع کړ باید دغه ورځ رسمي ثبت کړو. هغه پروسه یو څه مخې ته لاړه او بیا بیرته ودرېده، ځکه اړتیا دا وه چې موږ باید د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا دغه پروسه مخې ته وړوې، خو له بده بخته چې موږ په دې برخه کې کامیاب نه شو. خو د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې دغه کیسه که چېرته هلته د ژبې ورځ ټاکل شوې وي، هغه په نړیوالو سندونو کې ثبت او په هماغه ټاکلې ورځ باندې آنلاین برخه لرو، زه خپلم پاره کې یو ګډونوالی مو د دې برخې مسولیت را سپارل شوی. همدارنګه مونږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسه پلان کړی ده چې ځالته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډیر کم او لنډ لیکچر ورکم او لاغه ور علاوه یو کیک پریکو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چیرې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد او د ازادۍ رادیو له همکار محبوب شاه محبوب سره مرکه مو اوریده. اوس هم د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسې ساسي د خوشي په هله د دیونی د خبرونې وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دیونی کې واز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، زه غلالی پولادیم د هلمند ول ټول هیوادالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. هله د دغه اختر په رسیدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راځي او ټول هیوادوالو ته دغه هله او پیغام دی ټول منځي او د کورونا یو تر مخنیوي هم دغه د تاسو د خپل ځانو سره ځای وکي او وصول مراد کې او د دولت څخه هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم، خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچنی اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی، ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپل په ایران نه ځغېږم. خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستانه شي. سلام علیکم، خاطر بلخی د ایران.
السلام علیکم، زه د نیګر ولایت دلالپور ولسوالۍ د چسنو د کلنه ولبین خبرې کوم. دا زاده راځو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزي او د منځیر او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزي او د منځون او د رسول مبارکي ورته وایم. ډیره ښه او بزرګه میشوه او راډیو کې چې د دې روزي د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بله مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسر بوشه په زرو په خښوي دومره زیاتی دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکه په یو ملک کې د افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دی. او خو دې په دې د روزي مسکو د کوټنی اثر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ورزانی به کیږي چې د افغانان د کوم کچيب او د بدبختۍ سره مخامخ دي. الله پاک دې بدبختۍ نه خلاص کړي او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردیو مملکو کې بندي دي او په چړو وخلکیږي یو یا غر موته چول کیږي یو ظلم او زیاتی او سکیږي. الله دې وکړي چې زموږ افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دی او دغه رخلا شي. وسلام.
السلام علیکم، شیر صاحب د تنظیم څخه خبرې کوم. زما نوم آزادي راډیو چې په معرف ریاست کې د ځوان صاحب د مسکنې هلسیږي او ماتم مسکنه دي. ما شو مای چې د ریډیو د مرکز فری مشهور څارو پر ما غوا مای درور شي. نو په کندهار ولایت کې یو نور څه د اصلاح ادارې جوړ شو. سبار جوړ شو په ساتي ادارې باندې د نور جوړ شو چې د ربستو په سات د مانځي ایسته کې دا کوم بستنه چې په فساد په خوا د وکیو سافر امن کې دی هغه دغه د پاریسټاتي داری به جوړ شوی. اوسم اصلاحي داری تش فنامه ماز جوړ شو په کندهار کې. نور هغه فساد دی یوازې 210 وسونه او ماتم وسونه دي په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرفت ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپه فور سرچینه متوکه وخت هم درځي چې په فیسبوک باندې هم فور ده چې راشي 210 وسونه اعلان شوی دي. نو ازادي راډو سره په ډېر حیثیت باندې دغه او په ډېر درناوي سره دغه زموږ پیغام در مسول چارواکو پر ورسې.
کندز ولایت د شترچې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دغه کندز لار چې د بیخي د سر له خراب ده او د چار وخت تیریږي ډېر موټروانان زبرول کېږي او دغه کېږي مال په دې باید چې مخنیوی ونیسي او موټر راغلا کېږي او چې راسي کړه موټران ونیسي خلک په تراشي کې شام پیسې ځینې اخلي او موټران بس بیا هېڅ کم نه وي موټر دي کړه راغلا کوي خپل خود د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتنې کې رسې نږدې نه ورته باید چې د دې مخنیوی وکړي.
زه ملا صاحب عبدالله اول د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته یم. په هلمند کې یو پارسل وړه وکالدار سوه دا مساکینو فقرا د هلمند بېخي زیاتې چې غنمو ته وړو ته رانیولو ته ضرورت لري. نو زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې و دا مساکینو فقراو ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي. نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا د غنمو په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو څه ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. مننه لای توفیق.
سلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د خوراکي توکو مشکل ده او موږ ته جرایي ډاکټر راوړي دي. موږ ته ډېرې ستونزې دي. موږ بیا د لوی کلینیک ته هغه ورو درې نیم زره روپۍ رانه او یا درې نیم زره روپۍ دوا شي او یا دې ته تاسو راسي یا جلال آباد ته ځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم د یاران د چیران د تاسو نه غاښ ځان د توو مې بسم الله نه انګالني محمد دی عبد الله دی له کوم څه د څو له سلام نه کوم د راځي ته کوم د سلام نه ورته
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما استاذانو د پروسه کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي. اوس بیا د غنجا په شیرې ول نن یې در کو سبا یې در کو پاتې دي. دغه مې پیغام دی چې راته نشره کوي. صفت الله یم د هلمند ولایت. د خدای په امان. سلامونه وایم.
اوریدونکو او کارکوونکو ته له زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم. د بودو د باندې څخه یعنی د شاولی کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراته دي. کوچانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې دا د موږ پیغام ټول چارواکو ته ورسي. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، کوچنیانو ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو یا د سار صفا ولسوالۍ ته د شاولی کوټ ډېر مشکل دي، ډېر مزاحمت دي، طالبانو لارې بندې کړي دي. نو یو مکتب یو کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ غټ کړي راته جوړ کړي. د حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخانه شي.
السلام علیکم. زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل وګوره، زه معلوله یم که شیطان محمولینو خوښي چې دا بندي دي. زه دا غواړم چې دا خلاصي پرونو دا شکایت وکړي په ولایت کې چې هغه علي دا خبره وکړله چې دا خلاصي او دا څه وچی. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. شران پر دا خبره رسوم چې زموږ ښار دې ژر تر ژره وچی، دا زموږ معاش د راته راکړه وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
برای السلام علیکم، عزت الله اعزازیم دی وردگ ولایت دی دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. دغه مرزادي معیدینو دپاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادي معیدینو دپاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادي معیدین تر غیر مرزادي معیدینو زیات مظلوم او بیچاره دی. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم، زاد الله لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دی. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپږ نیمه نه وړي، هغه او بوجی په ومنه باندې راځي، دوی شپږ نیمه نه کراچۍ بس ورور دلته د خلکو سترګې پیوبه ویستلې بس ورور خور غریب در بدر کړ. د مال حکومت نه تجارت والا دی بس ورور په تجارانو وګرځي او بس ورور ټول د جرمیا کې بس دلته د مونږ کلي ته خلکو وړ راوړي او بس ورور ټول کام دي، ټول شپږ نیمه نه دي بس ورور نیمه کې کامي. دغه د ما غوښتنه ده نظارت والا دی پی وګرځي نور په مخه ښه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزا انا دوه درې چیرکه کیږي. دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي، هغه د هلمند و هلمند ته هیڅ فام نه کوي چې دا چیرک څوک یې نه ګیریږي نه دا وتیږي. هیله کوم چې مرکزی چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
بله السلام علیکم، همات مې د زابل ولایت تشنکی ولې صالح څخه مې اړتیا لري. موږ د زابل ولایت او د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې دا تشنکی ولې صالح د کلات جنوب ختیځ ته 8 کیلومتر لري موقعیت لري، نو انت ولسوالۍ چې کوم سړک کې ده 30 کیلومتر پوغ ده او نورې خام ده. موږ د دولت سره وایو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه دور باندې سوې عملی. نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت مهلت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کلسوالۍ د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو سره په تماس یم. هیله ده چې زما پیغام تر اړوند مسؤلینو پورې ورسوي. موږ ستونزه دغه د ورور چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. داغه تقریبا د ګریش څخه د تر دغه ماجور تر بازار پورې تقریبا وو اتل ځای مینو کوڅه سره دی. دا ترانسپورت ولا د پیسې موږ څخه پیښه ډیر پیسې هم غواړي او دوی دغه سړک یا دی جغل ورواچی یا دی بشي ورواچی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
موږ متوانو خبرې کوو چې ډېر متوانو نیو دا غا ناوړه کوچنی ډېر پازوب یو دا د زوبل پولات کې راځه ته ګرو دې دا حالته دا لوړ باندې جوړ د پناورا کې په متو متو باندې ورونه کو کاګو نا کو باندې بیا موږ ورداري بیا موږ ور وخې دې دا ټول ته بیا زړه ونه دې مت نظر وخت یو نیم زره وخت دا خلی تاسو زو په وایلو په کاولو باندې ورونه کو خدای دې مت دا ولې دې اونو پوښتنه کې نن نه اوس چې د مونږ دی ورونه کو غوړو چې دا د زده ورو دي دا پیغام ور چورو کې ته ورسی او دا خبر ورسی په خپل دې رات پر ځانګړل دی. وسلام به احترام
دا مونږ نه کې له احترامات دی مونږ نه پښتنه دا زابل نه اړ کې نیولې نه پښتنه دا چې دا موږ وطن کې دا د زابل کې مچې په سیمه کې راځي مرز خیر او دا ټول کله ملګری چې به خیر یې کیږي نو نه به خیر او نه یو خیر او
ولكن دا څه څنګه دا دا راک نه کیږي چې هغه دا دکان دا چې دی.
السلام علیکم و رحمت الله. عزت الله اعزاز یم د ورګد ولایت د دایمرداد له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. محترم عزه پخپله د سترګو معیوب یم او څلور کسه نور هم په خپله کورنۍ کې د سترګو معیوبین لري چې د سترګو تکلیف لري، نه دولت نه کومې خیریه موسسې او نه هم سرې میاشتې زمونږ سره مرسته کړې. کله چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي نو هغوی دا ځواب کوي چې زمونږ سره د مرزادي معیوبینو سره کومک کول په پروګرام کې نشته دي. نو زه دا وایم چې دا تقسیمات چا کړي چې دا مرزادي معیوب شو او دا غیر مرزادي شو؟ معیوب خو یو معیوب دی. نو د ازادۍ رادیو څخه مو هیله دا ده چې زمونږ غږ د چارواکو تر غوږه ورسوي. دته الحمدلله ازادۍ رادیو د ځینو نورو کسانو مشکلات هم مخکې حل کړي. نو که یوه خیریه موسسه وي یا کوم بل ارګان وي چې زمونږ سره مرسته وکړي، مونږ ډېر زیات مشکلات لري. د اقتصادي مشکلاتو په وجه زمونږ کورنۍ د روحي او رواني مشکلاتو سره بیخي مخامخ شوې ده. نو زمونږ سره مرسته وکړئ. هیله مند یو چې زمونږ پیغام نشر کړئ. والسلام.
السلام علیکم. زه حضرت نور د نورستان غریبینه د نورګرام ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره تماس کیم. زمونږ په ولسوالۍ کې دلته دې طرف نورستان غریبي کې داسې خاصه توجه نه کیږي. دغه چې سرکونه زمونږ په دې ولایت سره وصل نه دی او مونږ غواړو چې سرک د ولایت سره وصل شي او د نږدې تک را تک لارې مونږ ته برابرې شي. او دغه دی د ولسوالۍ ته سرکونه وصل نه دي، د ولایت خاصه توجه نه کیږي د دولت د خوانه نورستان ته، که نه دا کومه خبره ده. بس مننه، خیر اوسې. زمونږ غږ دې لوړ پور چارو ته نشر کړي او بس په خیر اوسې. مننه. ازادي نه یو جهان مننه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام اعظم دا پیغام دی. زه شر احمد د هلمند ولایت د ګریش کلی د کلیګز د سیمې څخه پیغام تاسو د ازادۍ راځي پیغام پیغام چې ماشین کې پریږدم. زما پیغام دا دی چې د غزنی د کلیګز ساحه چې د ګریش کلی سیمې ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه د هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جوري په ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه ولي دي. تقریبا یعنې دوه کلي یې زموږ په کلیګز کې خلاص کړی. یو د بسینظره کا کلی دی، یو د بل ګاراج په نامه انتقال ده هم کلی و. دغه زما د دولت دا هیله ده چې دغه وطن ته، دغه غزنی وطن ته پوخ ګرابونه واچي، د درود غاړه پخه کړي. داسې خلک تېر شول چې تقریبا ټوله بې زمینه شول، ولاړه په نورو ملکو کې پراته دي. خواران ماجر شول، بې ځایه شول، ځکه ټولې رود جوړولې. نو دغه زموږ د دولت دا هیله ده چې د کلیګز سیمه چې ده دغه رود ته دي پاخه ځایونه ورځي کړي، پاخه دي کړي سره دا متکا دې سره پخا کې. نو ټول عمر به باره د خلکو د ټول مسلمانانو د ځکه خو دا رود نامه شي بند شي باره به دا اوبه نه وي. انشاءالله په ډېر امید په ډېر ارزو زما پیغام به هېڅ نشر شي. وسلام به احترام مننه.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونه وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، به غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خپل پامني وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5